دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. بوريوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هم هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې درخبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې درته یو ونې خبرونه هم لرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. نمړی دا مهمه خبرونو سره ټکی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو بمی چاودنی دوه تنه وژلې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي پر غلام خان بندر یا د ترانزیت او سوداګرۍ بیا پیل لپاره کار چټک کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر نړیوالو غږ کړی دی چې د داعش وسله والې ډلې پر ضد جګړه ګړندۍ کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع باجوړ کې یو بمی چاودنی دوه تنه وژلې دي. د باجوړ مرستیال کمشنر مشال راډیو ته ویلي چې دا پیښه د 4 جون په مازیګر شوې ده. دوی وایي چې دا کسان د سکول استادان وو او پر موټر سایکل کور ته روان وو چې د مومندو په ډمډول کې په وچ باراني خړ کې ور باندې پمځک کې شخ کړل شوی بم چاودلې دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 1318 تر رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان ځانګړي سرکاري ویبپاڼه لیکي چې په 3 ساعتونو کې په ټول پاکستان کې 4,896 نور کسان په کورونا اخته شوي دي. له دې سره په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیره 1,92,250 تر رسیدلې ده. په پاکستان کې تر اوسه 1,19,190 کسان له دې ناروغۍ جوړ سوی هم دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال وایي پر غلام خان بندر یې د ترانزیت او سوداګرۍ بیا پیل لپاره کار چټک کړی دی. عاطف مشال دا خبره د جون پر 4 هغه مهال مشال رادیو ته کړی چې له یو شمیر نورو افغان چارواکو سره خوست ته تللی و.
له پاکستانی طرف سره مونږ خبرې کړې، په پرنسپ کې مونږ نتیجې ته رسیدلي یو، خو اخوا تم تخنیکی موضوعات پاتې دي. هغوی ما ته اطمینان راکړی چې ډېر زر به هغوی خپلې چارې ترسره کړي. مونږ د خوا کوم کارونه چې لا پاتې او یا د اجرا کولو ضرورت ده هغه مو لیست کړي. انشاءالله ډېر زر به جرات ما ولسمشر سره شریک سي.
غلام خان بندر د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو له مهمو تجارتي لارو ګڼل کېږي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 3,91,000 اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د شمیرو له مخې د جون تر 5 په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیره تر 6.6 میلیونه زیاته شوې ده. د یاد پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه له دې وایرس څخه په ټوله نړۍ کې 28,35,000 کسان جوړ شوي هم دي. کورونا وایرس په نړۍ کې تر ټولو زیات امریکا، برازیل او روس ځپلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر نړیوالو غږ کړی دی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد دی جګړه تیز کړي. نوموړي دا سرګندونې د جون پر 4 د داعش ضد ائتلاف هغه ویډیو غونډې ته کړې دي چې مشري امریکا او اټلی په ګډه کوله. مایک پامپیو وویل
دی وایي موږ باید د داعش ډلې ریښې وباسو او په عراق او سوریه کې له ازادو سویو سیمو سره مرسته وکړو. موږ ټول پوهیږو داعش د خپلې ترهګرۍ لپاره هیڅ پولې نه ویني. تېره میاشت دې ډلې په افغانستان کې پر یوه زیږنتون په حمله کې ټول وژنه وکړه.
دا له هغه وروسته ده چې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې پر جومات د هغه برید ذمواري منلې ده چې د جون پر 2 د جومات د امام مولوی ایاز نیازی په ګډون 2 ووژل او 8 ټپیان کړل. د امریکا د بحري ځواک یو سرتیری مایکل وایټ د ایران له زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته خپل هیواد ته روان شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون پر 4 پر ټویټر لیکلی چې مایکل وایټ له ایران وتلی دی او امریکا ته پر لاره دی او ډیر زر به له خپل کورنۍ سره یو ځای سي. ایراني چارواکو د امریکایي سرتیری د 2013 کال په جولای میاشت کې بند کړی وو. پر د تور وو چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 بند محکوم شوی وو، خو په مارچ میاشت کې د کورونا وایرس له کبله په لنډمهاله توګه خوشې شوی وو. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اورئ. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 1300 اوښتی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي پر غلام خان بندری د ترانزیت او سوداګری بیا پیل لپاره کار چټک کړی دی. یو افغان تجار وایي
د خوست خلکو د یو ارمان د ترانزیت چې دا باید پوره شي، نو دلته موږ لارې بندې وي، کله خلاصې وي، کله څنګه وي. د پاکستان د خواته موږ لارې تک نشو کولای، ځکه چې هلته موږ خریداري وکړو، یا په نیټ باندې کوو، یا په موبایل باندې کوو. دلته چې مونږ راشي یو شی، هلته چې وای خو بل شی.
د یو تازه څېړنیز رپورټ له مخې په مئی میاشت کې په پاکستان کې د نورو سیمو پرتله په قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د سیمه ییزو یو چارو یو کارپو وایي
خلق هم شامل دی، او د دین علاوه پکې استخباراتي ادارې پکې هم شامل دي، او د دین علاوه پکې هغه خلق هم چې کوم د امن دشمن دی.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر پر نړیوالو ژغ کړی دی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د جګړه چټکه کړي. د دې هر څه اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. درنو اوریدونکو، په پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د کورونا وایرس د تازه ناروغانو شمیره یو تر ورځې تر بل زیاتیږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله را سره د ټلیفون پر کرښه دی. احمد الله، هلته تازه صورتحال څه دی؟ احمد الله، تاسو موږ غواړئ؟ احمد الله سره زموږ د ټلیفون لاین کته سوی دی. بیا هم هڅه کوو چې لاوی سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړو او تاسو ته تازه صورتحال وړاندې کړو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیره هر ورځ د بلې په نسبت زیاتیږي، دا چې تازه صورتحال څه دی؟ احمد الله را سره د ټلیفون پر کرښه راغلی دی. احمد الله، خبرونه کې درته هرکلی وایو. تازه صورتحال څه دی د کورونا وایرس پاکستان کې؟
بوریوال، په پاکستان کې که د کرونا وایرس خبره زه وکم، نو د اول جون نه چې کوم دی په پاکستان کې د کرونا وایرس په کیسونو کې ډیره زیاته اضافه روانه ده. مخکې به په تیرو میاشتو کې په مئی کې به 2000 زیات نه زیات کیسونو، یا به 2500 ته ورسېدل، خو کله نه چې جون میاشت شروع شوې ده نو دا کیسونه د 4000 نه اوریدلی دي، د 15000 شاوخوا ته رسیدلی دي. که زه ډومبی ته خبر وکړم چې په کله شپږشتم فروری باندې په پاکستان کې ډومبی کیس راغی، او تر د مارچ د اپریل 1 ته نیټې پورې، یعنی څه د پاسه 2 میاشتو کې په پاکستان کې 14500 کیسونه وو. صرف بیا په مئی میاشت کې چې کوم دی دغه کیسونو کې 55000 اضافه وشوله، او دا کیسونه 2000 یا 3000 شاوخوا ته اوس ورسېدل. خو په دې تیرو 4 ورځو کې، یعنی اول نه واخله تر د 4 جون پورې، په پاکستان کې دا کیسونو شمیره شاوخوا 9000 ته ورسېدل. یعنی په دې کې تقریبا 14000 14000 نه زیات، 14000 شاوخوا کیسونه چې کوم دي په دې کې نور اضافه وشوه. په لومړي جون باندې څه کم 14000 کیسونه راغلي وو، د هغې وروسته د 4500 نه د کیسونو شمیره چې کومه ده هغه اوریدلې ده. او صرف یعنی پرون چې کوم دی، یعنی په 4 جون باندې چې کوم دی 4800 او 699 کیسونه چې کوم دي دا مخې ته راغلل. نو که موږ بیا د صوبو خبر وکړو چې صوبو څه صورت حال دی، نو د ټولو نه زیات کیسونه چې کوم دي هغه په سیم صوبه کې دي، او هغه 3500 او 6000 دي. پنجاب کې 3000 دي، په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 12000 دي، بلوچستان چې کوم دی هغه 15000 نه اوریدلې دي کیسونه، گلګت بلتستان چې کوم دی هغه کوم 1500 نه اوریدلې دي، په اسلام آباد کې چې کوم دی هغه تقریبا 4000 دي، او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی هغه کې 300 تک کیسونه چې کوم دی.
احمد الله، د مړو صورتحال څه دی؟ احمد الله، مړي په کومه سیمه کې زیات شوی؟
ام دغه طرف تر روانو ما د مړو خبره کوم وکړو. تر اوسه پورې، یعنی په 4 جون باندې چې کوم دی هغه 18 کسان نور مړه شوي دي، او دغه شان 1300 او 1300 ته شمیره رسیدلې ده. او 4 ورځې وړاندې خیبر پختونخوا کې چې هلته ټول نه زیات مړي، خو اوس په پنجاب کې چې کوم دی هغه ټول نه زیات مړي دي، او 609 کسان چې کوم دی هغه تر اوسه مړه شوي دي. په سند کې 1515 دي، په خیبر پختونخوا کې 1521 دي، بلوچستان کې 350 دي، اسلام آباد کې 140، گلګت بلتستان کې چې کوم دي 2، او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی هغه 2 دي. پوریوال، تر اوسه پورې چې کوم دی په ټول ملک کې، یعنی دا ټیسټونه چې کوم دي هغه 6,38,300 نه زیات ټیسټونه کړل شوي دي، او صرف پر تیر یو ورځ کې چې کوم د پتلورم جون باندې 2300 نه زیات ټیسټونه وشو او تر اوسه په ملک کې یو ډیر زره شاوخوا 200 کسان چې کوم دی هغه د وایرس نه خشوي هم دي نو تقریبا 90 کې
احمد الله
میره د خکېدو او دوه ټیسټونه کیږي د ورځې.
حکومت ویلی وو چې تر اختر وړاندې ویلی وو چې ک دا صورتحال شنه سونو دی بیا دی تل سره کتنه کوي چې ټول بندو کې لاک ډاون وکي. د حکومت لخوا تر اوسه پشمیرو کې دی زیاتوالی ته څه خبرګون راغلی کنه؟
ګوریوال یو عجیبه خبره را ده چې حکومت یو خواته خدا خبره کوي چې موږ به دې هر څه باندې نظر ثانی کوو که په کیسونو کې شمیره کې اضافه چې کوم واغه روانه وا نو مخکې خو چې ما څنګه اوله کې ویله چې 2000 نه واوړېدل اوس 4000 نه واوړېدل 5000 کیسونه راځي. خو حکومت په ځای د دې بیانونه ورکوي دي که څه شک نشته دی چې وایي چې لکه دا کیسونو کې زیاتوالی چې کوم دی دا په ضابطه اخلاق یا ایس او پیز یا کوم احتیاطي تدابیر چې د حکومت لخوا جاري کړل شوي دي په هغې باندې خلک عمل نه کوي. د دې وجه نه کیسونو کې اضافه روانه ده او که خلک چې دي عمل یې په شروع نه کړو نو موږ به واپس لاک ډاون چې کوم دی هغه به ولګو. لکه پرون هم دا خبره حکومتي وزیرانو کړې ده، بل پرون شبلی فراز وکړله د صحت لپاره چې کوم د وزیر اعظم سلاکار دی هغه هم دا خبره کوي، اسد عمر هم دا خبره کوي. نو ټول دا خبره کوي خلک په عمل نه کوي نو موږ به دوباره لاک ډاون ولګو. خو عمل چې کوم دی هغه په ټول ملک ښکاري چې ایس او پیز دی کوم جاري کړي په هغه باندې څوک عمل نه کوي. اوس دا نه معلومیږي چې دوی به کله یعنی د زیاتو کیسونو نه څه مراد دی، آیا د ورځې 10000 نه واوړي یا څوره یي. نو دغه شان کیسونو کې اضافه روانه ده خو حکومت تر اوسه پورې لاک ډاون چې کوم دی هغه طرف ته لانه دی تللی دوباره.
مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله اوش تاسو ته هلته د کورونا وایرس له کبله را پیدا شوی تازه صورتحال په اړه معلومات درکول. بل رپورت براسو د افغانستان په خوست کې افغان چارواکي وایي چې دوی د غلام خان بندر پر ترانزیټي چارو کار چټک کړی دي او ډېر زر به سرته ورسي. په دې چارواکو کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر هم شامل و. اتیب مشال ریډیو ته ویل چې دوی دا سوداګریزو او ترانزیټي چارو لپاره د بیا پیل هڅې ګړندۍ کړې دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې اورو.
د پنجشنبه په ورځ د غلام خان بندر د ترانزیت د پروسې د چټکتیا او د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد بیا پیل لپاره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم په پاکستان کې د افغان سفیر په ګډون د مالیه بهرنیو چارو سوداګرۍ او یو شمېر نورو وزارتونو استازو له دې بندره کتنه وکړه. خوست والی محمد حلیم فدایی مشال را ریت اول دا ولسمشر سرگن لمری توب لارخونه او گفتنه چی دا کابینی غنده تایولانده کرده و چی نور باید دی بندر تخنیکی کارونه بشپړ شي.
دی ولسمشر واضح لمری توب، واضح هدایت او واضح غشتنه دی کابینی پا مجلس که چی طول والی صاحبان دی وی تی سی لاری او وزیر صاحبان پا که گردون درلود ټول ته دغه هدایت وکړي دغه لار باید نور تخنیکی کار نه ټول نهایش ان شاء الله. په مرکز کې هم موږ امیدوار یو چې دغه لار هم تجارتی شي او هم ترانزیتی مراحل ټول تای شي. کلی ډیری دي زمونږ لوري کارونه بشپړ شي.
د غلام خان بندر ترانزیت کېدل چې څومره افغان حکومت پورې اړه لري په هماغه اندازه د پاکستان حکومت موافقه او لیوالتیا هم پکې اړینه ده. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل چې د غلام خان بندر په اړه د مرکزي حکومت په پلاوي کې شامل دی او اته میاشتې مخکې د پاکستان له لارې هم د بندر ته تللی وویل
له پاکستانی طرف سره مونږ خبرې کړي په پرنسپ کې مونږ نتیجې ته رسیدلی یو اخواتم تخنیکی موضوعات پاتې وي نو ماته اطمینان راکړی چې ډیر زر به وغوی خپل چارې ترسره کړي. د مونږ د خوا کوم کارونه چې لا پاتې او یا د اجرا کولو ضرورت ده هغه مو لیست کړي. ان شاء الله ډیر زر به وزارت مابو لسمشر سره شریک سي. دا پروژه نه تنه چې د افغان تجارانو لپاره یو اساسي پروژه ده او دوی خاصه توجه ورته لري. د سیمې د زوند خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري او ټول افغانستان لپاره حیاتي ارزښت.
د مشرانو جرګې غړی لیاقت الله بکر خیل وایي د غلام خان بندر د ترانزیت پر وړاندې ستونزې شته خو دوی ته تر ستونزو او ننګونو د دې بندر ترانزیت کېدل مهم دي.
رئیس جمهور کابینې ته خپل وزیرانو ته ټولو ته ویل دي چې اول زه دنه غواړم ترانزیت د غلام خان نو اوس معلوم شي چې کوم وزیر یا کوم طرف مون خان جوړي. شته خنډونه ډېر دي که معلوم شول مونږ ټول خو سوال ته چې دغه مشکل دي وزیر سره مونږ لرو مونږ سره په دا هدف لګیاو چې مونږ څنګه باید ترانزیت جوړ کو او تجارتی لار مونږ ته خلاص شي.
خوستای سوداګر نور افغان زدران وایي د غلام خان بندر ترانزیت کېدل د خوستوارو د کلونو کلونو هیله ده.
مونږ په خو باید باندې پوه شو چې خوست خلکو د یو ارمان ده د ترانزیت چې دا باید پوره شي. نو دلته مونږ لارې بندې وي کله خلاصې وي کله څنګه وي. د پاکستان د خو ته مونږ لاره تک نشو کولای ځکه چې هلته مونږ خریداري وکړو یا په نیټ باندې کوو یا په موبایل باندې کوو. دلته مونږ مالونه راشي یو شی هلته چې وایي خو بل شی نو خپل مالونه په ډېر جنجالونو باندې کاروبار مخ باندې بوزو. د لوی پکتیا ډېر خلک دي، ډېره دنیا خلک دي، دا تک را تک کوي پاکستان ته کوي نورو هیوادونو ته کوي. دوی بیچاره دي ویزې ستونزې لري، دوی د مریض ستونزې لري، دوی بلا ستونزې لري چې دوی تکلیفاتو په نورو ځایونو باندې راتاویږي او ډېر مصارف کېږي ډېر دغه کېږي.
په خوست کې د ولسي جرګې وکیل هلمند بیا په خپلو خبرو کې وویل د غلام خان بندر د ترانزیت لپاره ډیره شرایط تیار شوی دي، خو که غوښتنه دا وي چې ټول شرایط برابر شي نو په یو وار د ټولو شرایطو برابرول ممکن نه دي. د افغان سفیر وغوښتل چې د پاکستان سره د خپلو شپږ میاشتنیو ناستو تر مهاله که په دې اړه وړې ستونزې او نیمګړتیاوې وي حل او پاکستان حکومت دې وهڅوي چې د غلام خان بندر د ترانزیت موافقې ته تیار.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې په نوم مرکز د جون پر دویمه په خپل میاشتنی ریپورت کې ویلي چې د اپریل میاشتې پرتله په مئی میاشت کې د پاکستان دننه وسلوال بریدونه 80% زیات و چې پکې 80% بریدونه د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې رامنځته شوي دي. ریپورت زیاتوي چې په تشدد په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. بلخوا کارپوهان وایي په دغو مړو او ژوبله کې حکومت ملاتړه او مخالف دواړه شامل دي. تفصیل اسرار له مومند راکوي.
کارپوهان وایي په قبایلي سیمو کې د بیا راپورته کېدونکو بدمنۍ وجه د حکومتونو پالیسۍ په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره د شوو ژمنو په پوره کېدو کې ځنډ او د افغانستان بدمنۍ ده. د پراسال کې دا چې یو اسلام آباد میشته څېړنیز مرکز وایي قبایلي سیمې چې پکې په 13 مئی میاشت کې د هیواد د نورو برخو پرتله تر ټولو زیاتې د تشدد پیښې رامنځته شوي هلته وسلوال بیا راپورته کیږي. د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې په نوم دغه مرکز په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې په مئی میاشت کې په پاکستان کې ټول 13 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 14 کسان وژل شوي. راپور زیاتوي 12 بریدونه یوازې په قبایلي سیمو کې شوي چې پکې 14 ولسي وګړي او 3 امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 ولسي او 3 امنیتي سرتیري جوبل شوي. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند چې د یاد څېړنیز مرکز په بورډ کې هم شامل دی د جون په 14مه یې مشالې دوه ویل تر څو چې پاکستان او افغانستان په ګډون نورو هیوادونو د وسلوالو پر ضد یو تګلاره نوي خپل کړي نو تر هغه په دغه سیمه کې وسلوال نشي ختمې دي.
پاکستان ورانکاری په افغانستان کې شتري او دا چې دا هغه طرف هم شتري او نو دا قوت خو دې ځکه شتري دې کې خو شک نشتري. آیا دا څوک استعمالوي دې کې یو طرف ته ګوته نیول زم چې دا جایز نه ده دې کې خلک هم شامل دي او د دین علاوه پکې استخباراتي ادارې پکې هم شامل دي او د دین علاوه پکې او هغه خلک هم چې کوم د امن دشمن دي هغه افغانستان کې او هغه پاکستان کې دي. نو زه د ګډو د بیټ خو هغه اوس نه دي پاکستان چې کوم مونږ ته لاکو کې معلوم دي کو دغه خو کړی دي او دا چې قسمه خلک راغون کړی دي او کافي سطح پورې کم شوي دي لیکن اوس د دې د وجود نه انکار هم نشي کېدی او بل طرف ته د دې بھرپور مخنیوی د افغانستان د امن نه بغیر تقریبا چې ماته
د سیمیزو چارو پور امبلا یوسفزی بے وای په قبایلی سیمو کې په حکومت ملاتړ او مخالفینو دواړو باندې وسلوال بریدونه کیږي. نو ده په خبره کې څوک وای چې حکومت خپل مخالفین په نخښه کوي نو بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې حکومتي امنیتي سرتیری او سرکاري اهلکار څوک وژني.
دا خو چې د پاکستان فورج او د پولیس د حکومت د پلویانو خلاف امنیتي ډلو خو په ښکاره باندې هغه خلک کوي چې هغه د پاکستان د ریاست سره جنګېږي د پاکستان فوج مخالف دي. دا نور چې کومه ټارګټ کېدل کېږي خاص توګه باندې داسې خلک وژل کېږي چې هغه د پاکستان حکومت مخالف دي یا پاکستان حکومت باندې هغه تنقید کوي لکه محمد عارف وزیر او وزیرستان کې پی ټی ایم پښتون تحفظ غورځنګ مشر نو هغه بیا یو بل قسم خبره ده. نو هغه بیا ویل کېږي چې دا خلک چې دا بریدونه کوي دا حکومت سره په رضا باندې کوي. دا مختلف شکلونه کې دا حمله کی مختلف مقاصد دي.
دا په داسې حال کې دا چې د مئی پر دویمه د پښتون ژغورني غورځنګ یو مخکښ عارف وزیر په جنوبي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې له جوبلېدو وروسته سا ورکړه. ورزنګ د نوموړي د وجلو تور په حکومت ملاتړ وسلوالو ولګولو خو حکومت دغه تورنه رد کړل. رحیم الله یوسفزی زیاتوي د ګرم موسم له راتلو سره سمو وسلوالو بریدونه زیات کړي ځکه چې د یخنۍ پرتله په ګرم موسم کې وسلوال فعالیتونه آسان وي او بل دا چې ریاست له کووډ 19 ناروغۍ سره په مبارزه بوخت دی نو وسلوالو له دې څخه په استفاده کولو خپل بریدونه زیات کړي دي. خو د پېښور پوهنتون د امنیتي او شخړو مطالعاتي څانګې مشر سید حسین بیا وایي قبایلي سیمې چې له افغانستان سره پوله لري نو په دغه هیواد کې د بدمنۍ هم په قبایلي سیمو منفي اغیز دی. نوموړی وایي د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا زم کول د پاکستان د ترګرۍ د مخنیوي کمی تګلارې برخه وه چې دغه سیمې نورې د وسلوالو د روزنې لپاره ونه کارول شي. خو له بده مرغه دغه سیمې یوازې په کاغذونو کې زم شوي او هلته پیاوړی عدالتي انتظامي او پولیس نظام رامنځته کول پاتې دي. نوموړي د جون په 14مه مشال ډوته وویل چې په قبایلي سیمو کې د مخ په زیاتېدونکي بدمنۍ مخه هله نیول کېدی شي چې هلته تعلیمي ادارې سړکونه او هسپتالونه جوړ کړل شي او ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي.
قبایلي چې کم عوام دي هغې چې کم ضروریات دي او هغې چې کم مطالبات دي هغه پوره کول پکارو هغه شی ونه کړه دي. نو د دې وجه چې دې لازمي خبر رہی او بےچینی پیدا کیږي او یو اضطراب پیدا کیږي او هغه اضطراب په شکل کې دا اوس مونږ ګورو چې خلک یې دي بازی بازی سر اوچتوي.
په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز د جون پر درېمه مشال ډو ته رالیږلي میاشتني راپور کې ویلي چې د اپریل میاشتې په څیر مئی میاشت کې هم تر ټولو زیات نه وسلوال بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي کوم چې د ټولو بریدونو 50% جوړیږي. رپورٹ وایي چې درې وسلوال بریدونه په بلوچستان کې اهم شوي چې پکې د یوولس امنیتي اهلکارو په ګډون 15 کسان مړه شوي او دوه پولیس سرتیري بیا په اسلام آباد کې په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي.
په پاکستان کې د حکومت لخوا د تیلو بیو راکمولو څخه وروسته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زیاتره ښارونو کې په پېټرول پمپونو باندې تیل ناپید شوی دی. د مشال رډیو خبریالانو له بیلابیلو ښارونو حال راکړی چې پر اساس یې داود خټک دا رپورت برابروي چې د خیبر پښتونخوا لبنو پیلېږي.
دا په بنو میران شاه سړک د امان الله نومي پټرول پمپ منظر دی چرته چې د تیلو اخستو لپاره سلګونه خلک په قطارونو کې ولاړ دي. په دې کې د موټرو او موټر سایکلو ترڅنګ د بار وړونکو لاریو چلوونکي هم دي. د حکومت لخوا د جون له اولې نیټې د تیلو قیمتونو راکمولو د اعلان وروسته د خیبر پښتونخوا په زیاتره ښارونو کې د تیلو پمپونه بند دي چې د موټرو موټر سایکلو او سپرلیو د ګاډو چلوونکي د ستونزو سره مخ دي. د بنو خار اوسیدونکي نومان وای له سهار تر ماخامه په قطارونو کې انتظار کوي خو بیا هم ورته پېټرول نه ملاوي.
کله نه چې حکومت د پېټرول په قیمت کې کمی اعلان کړه د هغه وخت نه په باندې شي پمپینه چې کم دي پابند نه پېټرول نه ملاوي مشته ډېر سخت تکلیف تا سبو وخت نه روشي د ماشومه پرې مش په کتورې شي ولړو هو پمپینه چې کم دي امشته پېټرول نه روکای مشته هو ډېر سخت تکلیف د اعلان ورته آیا مشته هو چې کم دا سونی ملاو شو په پېټرول شي دغه خو مشته څه फायदा نه بلکې نقصان ورته ځکه چې تقریبا ترانسپورت چې سمره دای اټول ودارې د سټاپ شو پای جام شو
حکومت وایي د تیلو په قیمتونو کې د کمی فیصله یې عالمی مارکیټ کې د پېټرولو د بیو پریوتو وروسته کړی او مقصد یې ولسته ګټه رسوي. خود پیښور محمد ماجد وایي که څه هم حکومت د تیلو بیو د کمولو اعلان وکړ خو له تیرو څو ورځو راهیسې د ښار په اکثره پېټرول پمپونو تیل نه ملاویږي.
کم بد حال روان دی دا دودرے رزو کے دا پورا ملک کے صرف پہ خبر کے نہ جی سو کوئی سر روپو موٹر سائیکل کے بعد چاہے گاڑی کے پھول کہیں نہ رہا تھا دمرا بد حال ہے چکل اگرانی کی دہی مخ سرا اشپے نم اشپے نہ مخ کی گرانے کی اس سے ارزان شوے دے نہیں پیٹرول غائب کو تقریباً آلموسٹ 70% فیول پمپوں نے باندھے پیٹرول نہیں تھا اویلیبل. کائنڈلی دادے وزیر اعظم عمران خان صاحب تم اپیل لے پخپل دی وګوري کینه لوکل سطح باندې خصوص نه چکې لګیا دی دا دریم څلورم روز دی زمون پټرول ډیر بد حال دی
اورورا پټرول څنګه نشته بالکل خشم نشته بل ځای پمپ تر معلوم نه چې اله ورسم چنار دا پمپ هغه باندې بل داسې نږدې
هل ته په کوټه کې هم بیا موټر او موټر سایکل لرونکي د تیلو په تلاش کې د خار په پیټرول پمپونو ګرځي. اکثر خلک وایي له خار بهر پیټرول پمپونه بند دي او دوی د تیلو په تلاش کوټه خار ته ورغلي خو هلته هم تیل نه ملاوي.
زه دا ټیم چې هم د شالدرې سره غلی یم زما موټر سایکل له پرون راسې بند دی. زه ور اډې ته تللم تقریبا لس بولس پمپونه ما کتلې دي د پرون د راسې موټر کې پټرول مطلب شاوخوا مې ګرځ پمپونه کتلې په یو پمپ کې مې نه ملاویږي په ډبل روډ یو پمپ کې ملاویدل تقریبا 180-200 روپۍ باندې دی مشته لیټر راکې نو دا خو ناجایز ده چې ګران نو هر یوې ښه چې دلته ارزانه سي دلته دی شاک کې هلته په 180-200 روپۍ باندې دی مشته لیټر راکې. جی
بھائی کتنا؟
150
بوتل میں نہیں ڈلے گا
یار. یہ دیکھو ادھر
سے ایسا بوتل میں ملے گا ہی نہیں سیدھی بڑھاتا ہے.
بلخوا د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې ک سهم په پېټرول پمپونو تیل ملاويږي خو د موټرو مالکان وایي د تیلو د پمپونو چلوونکي ل زرو روپو نه زیات تیل نه خرڅوي. عدیل هاشمی چې په اسلام آباد کې ټیکسي چلوي وایي تیل ملاويږي خو د مخ کې پسیر دوی نشي کولای چې په یو وار د ګاډي ټینکی ډک کړي.
یہاں پہ بھی ہے ایشوز مگر چند جگہوں پہ
دلتا ستون زشتا خو پر زیادتر زینوں کی تیل ملاوی گی بس لے سو رز رائے سے داسی شیوی چھے ٹینکائے نشودہ کولے زنے پمپونا بیا لے 500 زیاد نخر سوی او زنے نور بیا دا ضرور پونا دا زیادو تیل نرا کبی
جو 1000 تک دے دیتے ہیں مگر اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں دے رہا.
بلخوا د راپورونو ترمخه په لویو ښارونو لکه کراچۍ او لاهور کې هم په پېټرول پمپونو تیل ملاویږي خو د پمپونو مالکانو یې د خرڅون مقدار ورکم کړی دی. په پاکستان کې د تیلو د نرخونو کنټرول اداره اوګرا هر میاشت د تیلو د قیمتونو په اړه حکومت ته سفارشات ورکوي. دا سفارشات د تیلو نړیوال مارکیټ کې د بیو په بنیاد ورکول کیږي او حکومت بیا د بیو لوړولو کمولو یا پر ځای ساتلو منځوري ورکوي. د تازه حالت په اړه حکومت ویلي چې غواړي په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو د پریوتو फायदा عام ولستور ورسوي. د جون له اولی نیټې د حکومت د اعلان سره سم د تیلو په بیو کې د کمی ورستو دا وخت د یو لیټر پېټرولو بیا 4.50 روپۍ او د های سپیډ ډیزلو بیا 8 روپۍ مقرر کړل شوې ده. که څه هم حکومت د تیلو قیمتونه کم کړي خو د پېټرول پمپونو مالکان لا هم دې ته تیار نه دي چې حکومتي اعلان عملي کړي. دوی وایي تیل یې په ګرانه بیا اخستی او تر څو چې تازه سټاک نوی را رسیدلې تر هغه ورته تیل په ارزان قیمت خرڅول نقصان دی.
داود خټک کوشش تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. خیبر پښتونخوا کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې له تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د کال پر کېدو باوجود بجټ ضایع کړی دی چې له کبله د دوی په وینا د صوبې مالي ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي خو حکومتي چارواکي دا تورونه ردوي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ډلې وایي چې تر و کلونو پشان د مالی کال کې هم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په بجټ لګولو کې په مکمل توګه ناکام شوی دی او پرمختګ کرنو هم د نشت برابر دی. په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي غړي سردار حسین بابک وایي چې مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته خو بیا هم د دې صوبې مالی ستونزې د کمیدو په ځای نور هم زیاتې شوې دي.
دو کال او شجر دای خو مرکز کې حکومت ته او دا سلسله تقریبا د وو کال روانه ده. سنوی پروژکټونه شروع نشو او بیا چې کلک ډیر بجټ مختصم شي غا د سراغه پیسې نه چې هغه سکیمونه لور کی او یو ډیر بد حال شروع ده. په صوبه کې واړو واړو سکیمونه د پینروش په کال روان دي او غا لا مکمل شوی نه دي نه د مکمل کېدو سه امکان شته. هم دغه سی بیا نوې منسوبې چې دي دغه خو تصور نشته. لکه مونږه هیلت ګورو مونږه ایجوکیشن ګورو زراعت زمونږ ډیر لوی شوبه ده ډیر لوی شوبه ده. ایریګیشن زمونږ ډیر لوی شوبه ده. داسې لایو سٹاک زمونږ ډیر لوی شوبه ده. نو هر شوبه چې دغه محروم ده او چې زړې کې منسوبې دي غا هم نه مکمل کیږي نوې منسوبو لپاره هم د سره پیسې نشته.
پیښور کې د شخصي ټلویزیون نیوز سره کارکونکو خبريال لحاظ علي وای چې خو مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د بجټ پوره پیسې لا ندی ورکړي. نو بلخوا د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت هم د خپل کمزور پالیسو له وجې ورکړي شوی پیسې هم دلته او په قبایلی ضلعو کې لا ندی خرج کړي. د دغه شمیرو په حق لا دوی زیاتوي.
خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې کم 248 ارب روپۍ وي. په هغه کې 46 ارب روپۍ چې کم دی دا د مقامی حکومتونو د پاره خدوی شوی وي. تاسو پته ده چې هغه مقامی حکومتونه ونه او نه جوړ کړی شوی. د دې وجې نه دغه 46 ارب روپۍ هم لاړې. ورسره چې کم دی د 46 ارب روپو نه علاوه بیرونی ملک تقریبا 80 ارب روپو قرضه او امداد هغه هم هغه شاندران لې. صوبایي حکومت تقریبا 18 ارب روپۍ چې کم دی په روان یعنی ترقیتی بجټ کې کټ لګولې دی او ویلې کېږي دا چې دا کټ بعد د جون د اخره پورې تقریبا 500 ارب روپو پورې ورسي. خدا قبایلی زلو بزت اوسته خبر حکومت 3 ارب روپۍ په وفاق له خو به دا جاری کیدل. په دې کې 2 ارب روپۍ خو وفاق تر اوسه پورې 30 ارب جاری کړی دی. پاکستان تحریک انصاف دی وکه په صوبا کې او په وفاق کې حکومت ته خو د هغه باوجود د وفاق له خوا خیبر پختونخوا ته هغه پیسې په وخت نه ورکړی کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت دریز معلومول لپاره سو سواره د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه انور حکومتي چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړي خو د حکومت صوبای کابینه د غونډې لوجه چا سره خبره اتره ونه شوې. خو پرون د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان لپاره د اطلاعاتو صوبای مشیر اجمل وزیر پیښور سیکریټ کې د خبري غونډې پر مهال د سپیناوی وکړو چې د مخالفو ډلو لخوا د 80% د بجټ ضایع کېدو خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته دی او دا چې څومره بجټ هم دوی ته ملو شوی دی د هغې زیاتره برخه لګیدلې ده او نور به هم د مالی کال پوره کېدو پورې خرچ کړي.
یہ جو ہمارا سن 2019-20 کا جو بجٹ کے حوالے سے جو ایک بات سامنے آئی ہے کہ جی 71% لیپس ہوا ہے.
زمگا دا کال 2019 او شلم دا بجٹ پا حق لا خبر مخه ترا غلی دا چې گنیو او یا فیصد بجټ ضایع شوی دی. نو دا سی بالکل نه دا. صوبہ حکومت ته چې هر کال د مرکزی حکومت نه کمې پیسې ورکول کیږي نو دا صوبہ هم هغه په نظر کې ساتي هم د هغه پرانا کې نوې بجټ جوړوي. لکه د مالی کال 2019 شلم بجټ تخمینه چوا هغه 1.8 ارب روپے وا چې په هغه کې مونږ ته تر اوسه د مرکز نه 8 ارب روپے راغلی دی او دا ځکه چې د کرونا وبا له وجې مونږ ته ترلاسه کیدونکې پنګه کمه ملو شوې ده. دغه شان ضلع پرمختیایي بجټ په مت کې 3 ارب روپۍ راکړی شوې وې چې پکې تر دې دمه 2.15 ارب روپۍ لګېدلې دي چې 0.5% دي. خیبر پختونخوا کې شامل شوې قبایلی ضلعو کې چې کم پرمختیایي فنډونه وو د هغې 0.5% استعمال شوي دي. هر کال د مالی کال اخیری یعنی د جون میاشت کې زیاتې پیسې خرچ کیږي او دا کال هم زمونږ تمه ده چې کم فنډ ملو شوی دی د هغې لس کم سل یا 0% زما پوره یقین دی چې اوبه لګي. خدا چې کم تاثر دی لکه مخالفو ګوندونو غړو دا ویلي چې 0.5% بجټ روان کال کې ضایع شوی دی یا لیپس شوی دی دا غلطه ده او د دې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته دی.
بالکل غلط ہے اس سے کہ حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے.
د پامړ دا چې د خیبر پختونخوا صوبای حکومت بجټ یو کم 9% وفاق لخوا په قابل تقسیم محاصلو باندې وی یعنی وفاق خیبر پختونخوا ته دغه برخه ورکوي. دین علاوه تیر بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 8.8 ارب روپے اعلان شوی چې پکې 2.5 ارب د مرکز لخوا او 1.5 ارب د صوبایي حکومت لخوا. خو له سرکاري شمیرې تر مخه د مرکز لخوا تر دې دمه د قبایلی ضلعو لپاره 3.5 ارب روپے صوبایي حکومت ته ورکړل شوی دي خو د هغې غټه برخه هم لا نه ده لګولې شوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاسته او سم تاسو د مشال ریډیو اونې ځ خبرونه هارون بچا هنري غړی وړاندې کوو. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار هارون بچا تیار کړی ده.
مشال ریڈیو پر ہارون بچا ہنری گڑائی کے اردن کو ہم زما ہارون بچا سلامونه ومنئی. د دې اونۍ په خبرونه کې ځوان او پیژندلې سندرغاړی شمالي افغان را سره ده. د په رستیو کې یو شمیر سندرې جوړې او د انټرنیټ للارې خبرې کړې. شمالي د نومیالي سندرغاړی استاد شاولی زوی دی او هم داغه لارا او انداز خپل کړی دی او هڅه کوي چې پښتنو ته ښکلي شعرونه له خوږې او معیاري موسیقۍ سره وړاندې کړي. شمالی افغان په کناډا کې اوسی خو له تیرو شاوخوا دوه میاشتو یا درې میاشتو راهیسې په وطن کې دی. دا وخت له پېښوره خبرونې ته راسره راغلی دی. نو شمالی جانه ښه راغلاست درته وایم او مننه چې موږ ته دې وخت راکړ. بعد اوسې خوشحاله اوسې. نو ته خو چې وطن ته لاړې خو بس وطن ته لاړې نو بس کورونا را گیر کړې نو اختر دے سنگتی اختر دکھو پیښور ته څومره وخت پس لاړې؟ شمالی جان ته خو پیدا شوې زیږېدلې پیښور کې او بیا پکې اوس موده کلونه دې تیر کړي هم دي. هلک کو چې کناډا ته لاړې نو څومره وخت پس پیښور ته لاړې او څنګه دې پیښور دته وېسي د څنګه دې وموندو پیښور؟
نو پیښور ته خو زه دې زره چې زه تلم او زه خو یو لس کلونه مې پیښور ته تلم کناډا ته. خو زه به ویم چې زه خپل وطن چې ډېر عمر په هر عمر تقریبا 15 کاله بیرنو
بدل شوی دی.
دا دې کلی تک هغه ولا وای دا دې سپن پلار راځم دا په خبر سیمې نو دا د زمان یو کوم دی او ځان مې ډیر ورته راکړل دي چې دوه ته هم لاړ شم خو چانس نه ملایوي دي چې بعضي وخت کې لاري بندي وي بعضي وخت کې دا څه چې سچويشن په کلو کې زمر ټیک نه دی او څنګه چې و مخ کې نو یو لږه ډیر کاوت پکې دی دا کې
نو شمال جان استاد کلی کور او استاد موسیقي او استاد ژوند او د ارس خبرې به کوم مز مز کې وستا زنی نوی زنی زړې سندرې به هم
زوانی وا پرشتیا کما خوب لیدل دے شاید نیم شپې مې بیگا خوب لیدل دے فرشتہ خوب لے دے شاید نمش بھی میرا خوب لے راز نیو شو دستاخی حسن تاج میلا خوب لی دلے دے شرمی گم حسن تاج میلا خوب لی دلے دے سوانی و فرشتیاو کما خوب لی دلے دے شاید نیمش پیم بیگا خوب لی دلے خوید عاشقین دے قابل خستے خستا خوید عاشقین دے قابل ہو تا کلام این یماتا خوب لی دلے دے تا کلام این یماتا شاید نیمش پیم بیگا خوب لیدلے دے شاید نیمش پیم بیگا خوب لیدلے
شوالی جان دا د کورونا خبرې مونږ وکړې دا 1323 میاشتې د نړۍ په خلکو ډېر ګران ووته خلک اندېښمن دي پریشان دي په دې حالاتو کې بیا ځینو هنرمندانو په نړۍ کې هم په وطن کې هم هغوی ځانګړي پیغامونه زمزمې سندرې جوړې کړې تا په دغه کورونا شپو ورځو کې چې ته خو هم ظاهر ده په کور وې زیات وخت څنګه څنګه خپلو مینهوالو ته ورسېدې کمې زمزمې دې ورته وکړې کمې سندرې ته ورته جوړې کړې څه دې وکړل
پیدا شو داسې چې دو دو هنرمندان یو ځای به آنلاین راغله په سکرین باندې مونږ هم آنلاین زه د یو ډېر لوی سندرغاړی چې د پاکستان د سیمې سندرغاړی دی دلته اوسېږي علي سیدي په نامه باندې ډېر لوی مشهور سندرغاړی دی هغه سره آنلاین مونږ لاړلو اردو سندرې وې څه غزلې وې پښتو څه غزلې وې هغه مې ورته وویلې ما سره آنلاین راغی نو بیا ورته ما د پښتو غزل هم وویلې خبر ہے پیری سمر چې مطلب مخکې مون شاید غی نو کتل خو د پښتنو په سیمه کې هم لوی لوی غزل خانان چې دی خو غزل وای نو دا به خبره و ټول دنیا اوریدل وای کتل اوس
او تا دا غزل خبرو کړ شمالی جان نو غزل خدای استادان وای چې غزل لپاره باید هنرمند ډیره خواریو کې ډیر کلونه زیار وباسي ډیر ته خو داسې یو کور کې زیږیدلې چې ته خو تاسو خو په کور کې اکیډمی دی ته خو شمالی استاد زوی هغه دی پرورش کړی دی هغه دی روزنه کړی دی هغه دی تربیه هم کړی دی د موسیقۍ په میدان کې هم نو د غزل لپاره ته چې غزل وای او په شو کې وای نو څومره خواري دی کړی تر اوسه پورې څومره خواري ګاللې دي مهنت دی کړی
چرا تو ہے
استادان ډاکټر خیال احمد صاحب او شاولی صاحب او داس نور نومیالی هنرمندان چې هغوی په خپل وخت ډیر کار کړی دی او ډیر ښه غزلونه او ډیر ښه موسیقي کړی ده او هم د هغې نه راپاتې سیزونه دي چې موږ او تاسو ته زده کړې کوو او اورو یې. دغسې مخته خبره روانه ده، ته فکر کوي چې ته څومره خواري کې په غزل باندې پښتانه ګنې غزل اورېدو ته جوړ دي، تیار دي، په شو کې اوري؟ ځینې هنرمندان ما داسې ویلي چې هغوی د غزل ته ځکه زړه نه ښه کوي چې ویره دا څوک اوري نه، نو موږ اصله پرې دومره ځان ستړی کړو که نه. زه ګورم چې ته کوشش کوې چې غزل ریکارډ کړې، نوي نوي اندازونه پکې معرفي کړې، خلکو ته وړاندې کړې، نو پوهېږي چې ستا دا خواري ځای نیسي که نه؟
یا کوی کې د سکال رونو دنا سزا تیم پکوی کې د سکال رونو دنا سزا بیا په دا غلا چتا تګه کاروان راوله بیا په دا غلا چتا تګه کاروان راوله اوس هم د هجران لمبو اوس هم د هجران لمبو شی بی دوبار راوله یا الهی راوله یو زل می جانا راوله یا الهی راوله یو زل می جانا چه می یو سی دا غمون او دردو نٹو زرن چه می یو سی دا غمون او دردو نٹو سرگو کی بیا حقد مینی توفان راوی
د غزل خبرې ډېرې وشوې شمالی جان تا خو ټپې دې هم ریکارډ کړې دي ولسی سندرې دې هم ویلې دي زمونږ د پښتو ولسی ادب چې دی هغه هم ډېر دروند دی په خپل ځای ډېر خوږ دی په دې کې دې تر اوسه پورې څه څه ویلي دي څه دې راغستې دي
ولسی سندرې کښې خو ما یو ځل ټپې هم ویلې وې د بارام جان سره ډېرې نورې سندرې دي چې دلته زه پېښور کښې لاکډاون کښې وم نو په هغې کښې نورې سندرې مونږ ولسی ډېرې ښایسته ریکارډ کړي یو سندر وہ خاطر صاحب چیز ما پتہ میں بکڑے تیر ہسی وقت نہ زدی یار نہیں دم روزگار نہیں چتا تا گو نو ہے کہ منگا شیدے پیدا خپل رجل چکم زمون د پختو موسیقی یا لی دی کرباب شو تو کرفیا ہارمونیم شو ڈولک شو یا ڈول شو نو دا بک من ٹول مکس کر چھ رنگی دا شیلے کبھی خکلی والی سندر نو بیا ویلا رنگ نہ کوشش
دا ته چې په پیښور کې شمالی جان دا دوه درې میاشتې تیرې کړې نو څه یو دوه درې سندرې خو دې راغلې دا د ارشد علی سره ارشد علی دغلته یو ډېر تکړه هنرمند یادېږي میوزیک ارینجر دی او ډېر ښه کیبورډیست دی نو هغه سره دې د هغه په سټوډیو کې کار وکړو څنګه و دغه تجربه دې څنګه وه د هغه د کار نه څومره مطمئن یې څومره خوشحاله
ارشد علی یو نوی پروډکشن خپل شروع کړی دی ارشد علی سټوډیو په نامه باندې فکر
گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای نور جړلې شو گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای نور جړلې شو گزارو ظالم شونډې زما په وینو سرې دي
ظالم شوند زما کو گنوستی دی زوی وسا یم هی سویلن شوم ستا پو در کی خدای نو جڑ لینا شوم گزارو نا
شمالی جانا تا چدا سٹوڈیو گانو کی کارونا کوی آڈیو سندری جوڑے بیا ورته ویڈیو هم جوڑے د دې هغه په اصطلاح ریټرن تا ته سده صرف ستا توای چې ستا موسیقي خلک وولي کنه په دې طریقه غواړي چې اوس په سیم لا ستا راوړي چې هغه خرچي خو دې بهر شي یا هغه پوره شي کنه
ډېر خسته پښتنه ما بچا سر ما تر اوسه پوری د خپل میوزیک نه بیرته انکم نه لري پیدا کړي په دې چې زه ودونو ته نظم داغي ودونو د خادیانو د سټایل موږ سره فرق کوي کنه او زیاتره ودونو کې کتا سو غوري یا مستي غاني وي د شاعري پکې څه هم معلوم نه وي اشعار نه وي پکې هغه تمام سره نه ښه کړي زه خو په خپل باندې په کاناډا کې یو کمپنی سره سپروایزر هم یم او سکول کې هم یم نو که زه ویډیو جوړوم که زه اډیو ریکارډینګ کوم دا ټولې پیسې په خپل ورته پیدا کوم
شاولی استاد خوبم سخت پتم ایستا چې ته خو غسر دې دې پاتې شو او استاد یاد په خیر څنګه دې صحت څنګه دې کناډا کې چې نو څه کوي عام روزو شپو کې څه کوي
بس استاد خو جوړ دې د خپل عبادت نه اخوا دې خوانه کې کړه خپل کوټه کې وي خپل قران وي خپل مونږونه کوي نو چې وته کله کله وې هم شهر آباد راک څنګه چې کنه وې زو مونږ کوم پس راشه
ساز رخلی هارمونیم رخلی پریکٹس کی کنا
اوس نہ کئی بچا سے اوس دور نہ کئی از چور تکلا کلا وے نو راوالی هارمونیم ما تے سرا خیا
خ او دستا ہوندے جوانان چے پیخور کی بم تا کتلی چے اوش مر جوانان نیو نیو جوانان راوی موسیقی تا دا غیت بتس دا استا چے کمد دے لگ عمر تجربہ دا س توسیہ بور تکے چے غیدا کار سنگو کی دا ہنر سنگو کی
تپ کیا تراش جانانا